د ماسختن 9 بجې شپې احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایووا یو ځل بیا زده کړو ته د افغان نجونو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه کړې. اغلې اوتنبایووا د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جنوري په 23 لمانځل کیږي، په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې زده کړې د افغانستان د راتلونکي او اوسنیو ننګونو د مبارزې لپاره مهمې دي. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د 2022 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د افغانانو او نړیوالو ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره تر اوسه طالبانو د نجونو ښوونیز او تحصیلي مرکزونه نه دي پرانیستي. ازبکستان او پاکستان په افغانستان کې د ترانسپورټ او مواصلاتو پر موجوده پروژو خبرې کړې دي. دغه مسلې د افغانستان لپاره د ازبکستان او پاکستان د ځانګړیو استازیو عصمت الله ارګاشف او آصف دورانی ترمنځ خبرو کې یاد شوې. دغه ملاقات په تاشکند کې شوی دی. ترند خبری آژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې پیش راپور کوي، نن چهارشنبه لیکلي چې دواړو لوریو د ترمیز مزار شریف او کابل پیښور پر ریل لارو خبرې کړې دي. د پاکستان چارواکو دغه پروژې د سیمه ییز اتصال لپاره مهمې بللې دي. د ریل لارو د دغو پروژو لومړني لګښتونه 5 میلیارد ډالر اټکل شوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو هیومن رائټس واچ وی په ایران کې لشتر لږه یو له زندانیان چې اکثره کوردان دي د اعدامېدو له خطر سره مخامخ دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې پرون خبره شوه ویلي چې دغو کسانو ته تر ډیره د سیاسي او امنیتي تورونو له کبله د اعدام حکم اورول شوی دی. د هیومن رائټس واچ په خبره دغه ډول تورونه باید هیڅکله هم د اعدام سزا ته ونه رسی شي او په خبره دا د بشري حقوقو د اصولو سرغړونه او لټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. یو شمیر دغه زندانیان په ځمکه کې د فساد یا هم محاربې یعنی له الله سره په دښمنۍ تورن شوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر ایران فشار زیات کړي چې دغه ډول تورونو ته د مرګ سزا صادر نه کړي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی چارو یو جګپړی چارواکي وویل چې نن په غزه کې د ملګرو ملتونو یو روزنیز مرکز چې په لسکونو زره بې ځایه شویو خلکو ته پناه ورکړي و په نقشه سو. د دې چارواکي په وینا دا پیښه د درنو تلفاتو سبب شوې ده ځکه چې ودانۍ سوځېدلې ده. اسرائیلي پوځ ویلې دي چې دا سیمه د حماس مهمه اډه وه. حماس ډله امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژني. روسي چارواکي وایي په بلګروت سیمه کې د لویدلې پوځي الوتکې ټوله سپرلی او عمله وژل شوې ده. په دغې الوتکه کې 15 د اوکراین اسیر شوي سرتیري شپږ عمله او 3 امنیتي ساتونکي سپاره وو. د بلګروت والي ویچسلاف ګلدکوف پر خپل ټیلیګرام چینل لیکلی چې یو ترانسپورټي الوتکه په کوروخانسکي ولسوالۍ کې د هستو سیمې ته نږدې لویدلې او پکې سپاره ټول کسان مړه شوي دي. تر دې وړاندې د روسیې دفاع وزارت تایید کړی و چې الوتکه کې د اوکراین 15 اسیر شوي سرتیري سپاره وو او د تبادلې لپاره بلګروت سیمې ته لیږدول کېدل. کیف تر اوسه پر دې تبصره نه ده کړې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د یوناما مشروع د افغان جنو د ښوونځیو له بندېدو سره افغانستان نور هم په نړۍ کې منځوي کیږي. د روزا اوتنبایووا د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې. نن د پوهنې نړیواله ورځ د طالبانو د معارف د سرپرست وزیر څرګندونې لرو.
که دینی علوم دی که عصری علوم دی مزمز ده معلومات و مطابق ده کیفیت دیر مخ بکم زوری روان دی.
پا کندهار که ده وچکاله لعمله ده کبانو لسبان دی اول سو فارمونو چخه محدود فارمونه پاتی دی.
ده تیر دو کلو چخه ده وچکاله چه دوام پیدا که یو سلو 2-5 فارمونه واس وجود لری پات دی پا اگو کم شاید نمائی سکوتی واس.
د لوبل میدان اونیزا سپورتي خبرونه د خبرونه په دوه منیمای کې اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغان جنو او شوزو په زده کړو د محدودیت په اړه اندېښنه شي یا وایي لدی وضعیت سره به افغانستان نور هم منځوي شي. روزا اوتنبایووا نن په یو پیغام کې چې یو نامه په خپل ټولنیزو رسنیو کې خبر کړی دی ویلي د افغان جنوس دکړه یوازې د لویدیسو هیوادونو نه بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې.
د پهن نړیوال ورځ سره سم په افغانستان کې د نجونو او خوځو په زده کړو د طالبانو محدودیت ته اشاره دیونامه مشره خبرداري ورکوي چې د اوسنی وضعیت دوام به افغانان لا ډیر زیانمنه او افغانستان به له اسلامي نړۍ او نړیوال ټولنې جلا کړي. روزاوتن بایوانن په یو پیغام کې چې د زده کړو د نړیوال ورځ په مناسبت خبر کړي د طالبانو له حکومت غوښتي چې جنسیت ته لپام پرته د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغه زیاته کړي د زده کړو د ټولو نجونو او خوځو محرومیت د دوام وړ نه دی.
To the women and girls of Afghanistan.
د افغانستان جنو خوځو تاسو ته خبر یاست چې اواز نه یاست ملګری ملتونه ستاسو ترڅنګ ولر دی او ستاسو د راتلونکو لپاره د عدالت غوښتنې او ساتنې ته دوام ورکوي. د اواز د لوی دي سو هیوادونو غوښتنه نه ده بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. موږ د اسلامي همکاریو ساتنه په غوړوستي کانفرنس کې ګډون درلود چې د غوښتنې وکړه. د افغانستان واکمن چارواکي مسولیت لري چې جنسیت له پام پرته د هر فرد حقونو د ساتنې او د لپاره کار وکړي. د اوسنۍ وضعیت دوام ټول افغانان نه ځان منوي او افغانستان
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره زده کړه د تلپاتې سولې لپاره یو اصل بولي او زیاتوي ترې محرومیت د هرې ورځې په تیریدو سره د یوې هوسا او برابرې ټولنې بنسټ کمزوري کوي. د یونامه مشر ټینګار کوي چې زده کړه په افغانستان کې د ټولو نجونو او هلکانو ښځو او نارینهو لپاره له یوه بنسټیز حق هم مهمه ده ځکه چې د نوموړي له قوله دا د افغانستان د راتلونکي بنسټ جوړوي. یونامه دا سیمال په افغانستان کې د نجونو خوځو د زده کړو په محدودیت اندېښنه ښیي چې نن 1500 ورځې چې د طالبانو رژیم لښپګم ټولګي پورته د نجونو خوانځي بند کړي او ترڅنګ 390 ورځې چې نجونې په هنتون ته لطلو هم نه کړي دي. د طالبانو حکومت د دې محدودیت په اړه یو روښانه دلیل لا نه دی وړاندې کړی خو دا پریکړه یې د خپل مشر امر بللې ده. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان نن خپل اکسپانډ لیکلي طالبان باید د میلیونونو نجونو او خوځو د زده کړو د مخنیوي په خاطر ځواب ووایي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او تحصیل موضوع لاس په سر نشي. خو د طالبانو حکومت بیا پرته له دې چې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په اړه کوم بحث ته حاضر شي نن یې په کابل کې تعلیمي بنسټونو پیاوړتیا تر عنوان لاندې کانفرنس جوړ کړی. دې کانفرنس ته په خبرو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا منلی چې په افغانستان کې د تعلیمي بنسټونو او مدرسو کیفیت ورځ تر بلې خرابېږي.
تعلیم کد دین تعلیم دی کد دین علم دی کد دنیا علم دی کد دینی علوم دی کد عصری علوم دی مزمز د معلومات مطابق دا کیفیت ډیر مخ په کمزوری روان دی.
وختره طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته د دوی حکومت نه یوازې دا چې لښپګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو محدودیت لګولې بلکې تر شپګم ټولګي تعلیمي نصاب هم بدل کړو ترڅنګ د خونځو پر ځای ډیر په مدرسو ته اړولې دي. هغه موضوعات چې د تعلیمي او تحصیلي نصاب د کیفیت په اړه هم اندېښنې او پوښتنې راپورته کړي دي.
بل لورته د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت یونیسف وایي په افغانستان کې د پوهنې نظام د نړۍ په کچه تر ټولو ټیټ دی. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق یا یونیسف په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې نیمایي شونځي ودانۍ نه لري. جزئیات د سنا کاکړ په دې تفصیلي راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق یا یونیسف په راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. یونیسف ویلي چې په دوهم او دریم ټولګي کې یوازې 10% ماشومان د لوستلو لومړني مهارتونه لري او یوازې 3% د ریاضي مهارتونه لري. د یونیسف په راپور کې خوندي زیربناوي او خوندي د بکیفیت ښوونیز نظام له اساسي بنسټونو څخه بلل شوی او ویل شوی چې په افغانستان کې تر نیمه زیات خوندي د څښاک پاکې اوبه او له یو پر درېمې څخه زیاتې روغتي خدمتونه نه لري. نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځي چې په افغانستان کې لښپګم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو له تړل کېدو 1500 ورځې او د ښځینه زده کوونکو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو 390 ورځې تیرې شوې دي. د دې تر څنګ طالبانو له زده کړو څخه د دغو محرومو نجونو لپاره ښوونیز کورسونه هم بند کړي دي. د طالبانو د دغو بندیزونو په اړه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو او د هغوی د لیرې کولو له غوښتنو سره سره طالب چارواکو د دغو بندیزونو د لیرې کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د زده کړو څخه بې برخې شوې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
نو دا سوالی چې افغانستان له نورو هیوادونو سره په دې برخه کې ډیر زیات توپیر لري. نور هیوادونو کې زده کړې سیستم له ټکنالوژي سره برابر مختزي، خو افغانستان کې نه یوازې چې له ټکنالوژي سره برابر مختنځي او پرمختګ نه کړی، بلکې پر شاته یې کړی او ځان ته خنډونه او ستونزې لري. کله ښوونځیو څخه پیل کړو، نو په ښوونځیو کې د معیاري کتابتون، معیاري ټولګي، معیاري لابراتوار او معیاري کمپیوټر لاب نشتون د دې لامل شوی چې د زده کوونکو درسونه ټکنی شي، او څنګه چې باید زده کوونکي وپوهول شي اسې نه دي پوهول شوي.
د نجونو د محرومیت په اړه د دوی د شکایتونو تر څنګ یو شمېر نارینه زده کوونکي وایي چې د زده کړو په بهیر کې له ستونزو سره مخ دي. د ولسم ټولګي زده کوونکي علي رضا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ښوونځیو کې د کتابونو او ښوونکو له کمښت سره مخ دي، او د خپلو خویندو په اړه هم اندېښمن دي چې ښوونځیو ته نشي تللی.
اساتید ورزیده وجود نداره در مضامین کلیدی، وقتی که اساتید
روزل شوی خون که نشته، خو مهم و مضامینو که کل چه خون که نیوی زده کون که طولگه کنترولوی ده خونزی مو خود زده کون که دو بختان و یونیفورم تنظیم اول دی سمو که خونزی کتابونو تارتیه لری. هر زده کون که یوازی دو یا دری کتابون لری، یوازی اول نمره بشپر کتابون لری، مدیریت ضعیفه ده. مو کتول خونزی ده زو خوز مو خواهند خونزی ته نشید لگ.
یوی خون کې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا مهال د افغانستان د پوهنې په نظام کې ستونزې شته، خو د طالبانو حکومت لخوا د نصاب د بدلولو پریکړې دوی نور هم اندېښمن کړي دي.
آموزش دینی داشتیم، کتاب دنیا داشتیم، قرآن کریم داشتیم، اینا کتابایی بودن
که موږ دینی زده کړې درلودی. د دنیا کتاب مو درلوده، قرآن کریم مو درلوده، دا کتابونه وو چې موږ تقسیم اوقات په لومړي سر کې به وو. خو که اوس موږ ساینس ونه لولو، څنګه پوه شو چې د یو انسان د بدن سیستم څنګه دی؟ که تاریخ ونه لولو، د افغانستان د پخواني حالاتو په اړه څنګه خبر شو؟ که په یوه جمله کې وایم، په ټوله کې د افغانستان ښوونیز سیستم د ړنګېدو په حال کې دی.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د پوهنې د کیفیت د ښه والي او د زده کړو د مساوي حق په خاطر باید ښوونیز سیستم ته زیاته پاملرنه وشي. د زده کړو د برخې فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین مطبوعاتي مسؤولې زرکې ملیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان له هم د ښوونځیو د ودانیو، تدریسي موادو او د درسي ټولګیو له کمښت سره مخ دی، چې دا د پوهنې پر نظام او د زده کړو پر کیفیت ناوړه اغېز لري.
د ښوونځیو نشتون او د ښوونکو کمښت له یوې خوا، او نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ورکول له بلې خوا، د دې لامل شوی چې زده کړو ته لاسرسی ستونزمن شي. د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل زموږ د ټولنې اساس او بنسټ لړزوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د دوی د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا نن چهارشنبه په کابل کې د افغانستان د ملي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د ښه والي ملي کنفرانس د پرانیستې په مراسمو کې وویل د دوی حکومت د ښوونیز سیستم د پیاوړتیا تر څنګ هڅه کوي چې په تعلیمي نظام کې د شریعت په چوکاټ کې عصري علومو ته ځای ورکړي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي څخه ښکته د تعلیمي نصاب د بدلولو خبر ورکړی و، او ویلي و چې په دې بدلونونو کې د هغو مواردو لرې کول شامل دي چې د افغاني شریعت او کلتور خلاف دي. په ورته وخت کې د طالبانو ځینو چارواکو تل د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نظام کې د دیني مضامینو پر زیاتوالي ټینګار کړی، او د دیني مدرسو شمېر یې هم زیات کړی دی. دا مهال په افغانستان کې 40,000 دینی مدرسې شته چې له دې جملې څخه 10,000 د پوهنې وزارت لخوا ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنوري 24 د پوهنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده، او دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د سږني کال د پوهنې نړیوالې ورځې موضوع د کرکه لرونکو خبرو په مخنیوي کې د پوهنې او ښوونکو مهم رول ټاکلی دی. یونسکو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې کرکه لرونکې خبرې تعصب او تبعیض ته لمن وهي او تاوتریخوالی عادي کولی شي، او له همدې امله یونسکو له خپلو غړو هیوادونو غوښتي چې د سولې او انساني کرامت د ټینګښت لپاره د یوې وسیلې په توګه تعلیم ته لومړیتوب ورکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
د غزنی ښار د سړکونو د غاړو د څراغونو د جوړېدو چاري پیل شوې دي. داسې ښاروالي شروع کړې دي. نور حال په دې راپور کې.
پا په غزنی ښار کې ښاروالۍ د ښاري سړکونو د تنویر څراغونو د فعالولو چارې پیل کړې دي. د ښاروالۍ چارواکي وایي په دغه پروژه به 8.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د ښاروالۍ ویان عبدالولي جلالزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، د غزنی ښار کابل کندهار په عمومي سړک له روزیې څخه نیولې تر سپندې سیمې پورې د تنویر څراغونه به په بنسټیزه توګه فعال سي. هغه زیاتوي د 2 میلیون افغانیو په لګښت به بیا د کولای سبز، بزازي، قرباغ، زړاډه او نورو سړکونو پر مسیر د تنویر څراغونه چې د یو شمیر تخنیکي دلایلو له امله غیر فعال دي فعال سي. دوی وایي په داخل د ښار کې د ښاري ښکلا رامنځته کول د غزنی ښاروالۍ لومړیتوب دی چې د ښاریانو په رواني لید کې به غوره بدلون راولي. د دوی په باور دا لړۍ به په راتلونکي کې د ښار نورو سیمو ته هم وغځول سي. نوموړي زیاته کړه، د عصري ښاري معیارونو پر اساس د ښار په کچه د ښاري ښکلا نورې برنامې هم تر لاس لاندې لري تر څو د ښار په بڼه کې غوره بدلون راسي.
نو دغه پروژه چې نن د ښاروالۍ له طرفه افتتاح شوه د عمومي شارا تنویر ده، چې له روزې څخه تر اسپندې پورې ټولې شارا تنویر ده. لګښت یې ښاروالۍ ورکوي او د 2 میاشتو په موده کې کارونه بشپړیږي انشاءالله. او بل 2 میلیونه افغانۍ د ښار په هغه ساحاتو کې چې مخکې تنویر شوي وي خو ځینې مشکلات یې پیدا کړي وو بیرته له سره ترمیمیږي، په هغه باندې تقریبا 2 میلیونه افغانۍ راځي.
په ورته وخت کې د ښار یو شمیر اوسیدونکي د یادې پروژې په پلي کېدو خوښ دي او وایي د ښاري ښکلا په موخه د غزنی ښاروالۍ نور نوي پروګرامونه هم پر لاره واچوي څو خلکو ته ښه او هیله بخښونکی حس ورکړي. د دوی په وینا د پلو لارو رغونه، د اوبو لښتیو رغونه، د سړک جدولونو رغونه، تنویر، چمن کرل او د نیالګیو کینول هغه څه دي چې په ښاري ښکلا کې رول لري او اوس یې حالت د اندیشنې وړ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر غزې تړنګ کې د اسرایلي پوځیانو د تیر شپې په هوایي بریدونو کې 15 تنه وشل شوي دي. د غزې دائمي روغتیا وزارت دغه بریدونه د قاهرې له خبرو سره چې د اوربند په هدف پیل شوي په ټکر کې بللي. بل لور ته هم اسرایلیان په غزه کې د خپلو وشل شویو سرتیرو ویر کوي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
په غزې تړنګ کې د جګړې له شدت سره هممهاله ملګري ملتونه وایي چې اسرائیلی پوځیانو د خان یونس سیمې د یوې برخې اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداري ورکړې ده. فرانس پریس خبری آژانس د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په حواله د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې د خان یونس په دغه سیمه کې نږدې 500,000 اوسیدونکي او بې ځای شوي کسان ژوند کوي. دغه سیمه کې د تخلیه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ویلي د غزې اوسیدونکي د خوړو له شدید نمسونیت سره مخامخ دي. د غزې د جګړې شدت اوس پر خان یونس سیمه ده. د فرانس پریس په وینا دا سیمه د حماس سختدریزې ډلې چې اروپایي ټولنه او امریکایي ترهګر بولي د غزې د مشر یحیی سینور ټاټوبی دی. یحیی سینور پر اسرائیلو د 13 اکتوبر میاشتې د 2 نیټې بریدونو اصلي ترا بلل کیږي. هغه بریدونه چې پر مهال شاوخوا 1200 اسرائیلیانو وژل شول او د غزې د جګړې پیلامه شوه. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې پر خان یونس سیمه د اسرائیلي پوځیانو د 13 شپې په هوایي بریدونو کې 115 تنه وژل شوی دي. د غزې حکومت اسرائیلي پوځ تورنوي چې په زوره لزګونه زره کسان له خان یونس سیمه څخه د رفا بندر ته چې له مصر سره پر پوله پروت دی کډه کوي. د غزې د عامه روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیلو د جګړې لپاره په غزه کې 25,490 تنه وژل شوی چې او یا په سلو کې خزه او ماشومان دي. د غزې په جګړه کې لزګونه زره نور ټپیان شوی هم دي. فرانس پریس آژانس د ملکیانو همدې مرجوبل ته په پام وایي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د عامو اسرائیلانو له خوا تر فشار لاندې دی چې د غزې جګړه پای ته ورسوي. په غزه کې د تیرې دوشنبه په ورځ د حماس په غلچکۍ وبریدونو کې 24 اسرائیلي سرتیري وژل شول چې اسرائیلي چارواکو دا خبر تایید کړی او عام اسرائیلیان په جګړه کې د وژل شوو سرتیرو ویر کوي. له جګړې سره هممهاله د مصر په مرکز قاهره کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند او د يرغمل شوو اسرائیلیانو او زنداني فلسطینیانو د تبادله د ویبل هوکړې هڅې هم پیل شوې دي. لدې خبرو یوې با خبره سرچینې د نوم نه خودو په شرط فرانس پرېس ته ویلي چې د حماس پلاوی پرون سه شنبه د همدې خبرو لپاره قاهره ته رسیدلې او د مصر د استخباراتو له مشر سره به د اوربان پر وړاندې زنو بحث کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د دغه ولایت پر سلمانیو ځینې بندیزونه لګولې دي. په مرکز کابل کې بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې داسې څه امر نه دی شوی. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د یوې شپږمدیزې اعلامیې په خبرولو سره په هرات ولایت کې پر سلمانیو ځینې بندیزونه لګولې دي. په دې اعلامیه کې چې د خبرېدو دقیقه نیټه یې نه ده څرګنده ویل شوي چې د نارینه وګیرې د له یوې قبضې نه لنډیږي، د سر ویښتان دې هغسې نه اصلاح کیږي چې په دې اعلامیه کې د اسلامي شریعت خلاف ښودل شوي، او دغه شان د سړیو عروضی دې نه ټولیږي. په ټاکلي وخت د لمانځه ادا کول، په سلمانیو کې د موسیقۍ او سندرو نه غږېدل، او هر ډول زیرو عکسونو او تابلوګانو لری کول هم د دې اعلامیه د مادو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر خپل ایکس پاڼې دغه اعلامیه جعلی او د مورزینو کار بللای، خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې مشر عزیز رحمان مهاجر په هغه ویډیوي کلب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دا محدودیتونه تاییدوي. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي
ځینې داسې اصطلاحات شته چې لویدیځه نړۍ کفار او کوریایي کاروي. دا نوي ځوانان هم د سر ویښتان هماغسې جوړوي. دوی ته داسې مواد ورکړل شوي چې د سر ویښتان باید نور هغسې جوړ نه کړي لکه نور یې چې جوړوي. موږ خپله ښه کلتور، دود او اصطلاحات لرو، هغه باید وکاروو چې د موږ له اصولو سره سم وي. ستونزه نشته، نو ځکه دوی ته اعلامیه ورکړل شوي چې ږیره ونه خرئ او نه د له قبضې څخه لنډوي.
په همدې حال کې د هرات ولایت یو سلمان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د دغو بندیزونو پخلی کوي او د دې بندیزونو د بد اغیز په اړه د خپل کار راتلونکي ته اندېښمن دی. نوموړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د لګول شویو بندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امر بالمعروف نهی عن المنکر هم مسلمان
ټول مسلمانان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر واوري. وای چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرته نه کیږي چې موږ ټول نه پرمختګ وکړو او مخته لاړ شي. موږ ته دا توصیه کړې چې که تاسو ګیره وخرئ، پر سر لیک واچوي، ویښتو ته سټایل ورکوي، نو تاسو کفار ترمنځ څه فرق پاتې کیږي؟ د کفارو سره هیڅ توپیر نه لري.
یو بل سلمان چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
یي استایلاګ کم شوات
که دا سټایلونه کم شي زموږ په کار به خورا لوی اغیز وکړي، ځکه چې زموږ کار ټول د ورځې په سټایل پورې اړه لري. ممکن زموږ مشتریات 50% کم شي او موږ په دې اړه ډېر اندېښمن یو.
خو د هرات ولایت یو ځوان بکتاش د دغو بندیزونو په غبرګون کې له موږ سره په خبرو کې وویل
دا سینه د هر څوک خپل ذوق او سلیقه لري چې باید په خپل نظافت او پاکۍ ته ورسیږي. هو، په قرآن کې هم راغلي چې نظافت د ایمان یوه برخه ده. موږ په خپل پوهیږو چې ګیره ساتل ثواب لري خو ګناه نه ده، مګر داسې ښه نه ده چې دوی په زوره پر یو شخص مني.
د هرات ولایت سلمانی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا د خپلو کارونو پر وړاندې په داسې حال کې دغو بندیزونو ته اندېښمن دي چې مخکې د دغې ادارې لخوا د نارینه و خیاطانو په کار چې د ښځو جامې ګنډلې هم بندیزونه لګېدلي وو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کندهار کې وچکالی د ماهیانو صنعت زیانمن کړی دی. د کندهار ولایت د ماهیانو د فارمونو ټولنه وی اوس مال په دغه ولایت کې د ماهیانو لوی او کوچنی یو سل او دوه فارمونه شته چې د کبانو غوښه د خلکو تقاضا نشي پوره کولی او پلورونکي د بهرنیو کبانو خرڅلاو ته اړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې درې کاله وړاندې په دغه ولایت کې د ماهیانو د فارمونو شمیر 1,214 ته رسېده چې د کال به یې 6,800 تنه غوښه تولیدوله. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار وسیدونکي عبدالمتین د خپل دوه ملګرو سره یو ځای د ژمي په دې سړه ورځ د ښار په لویدیځ کې د باغی پل سیمې ته د ماهیانو خوړلو ته راغلي. دی وایي د ژمي په موسم کې د خپل ملګرو سره یو ځای په اونۍ کې یو ځل حتمان ماهیان خوري.
عموما چې داسې هوا یخي یا داسې باراني موسم وي نو په دې ورځو کې موږ عموما داسې میله ځای ته راځو خصوصا بیا د ماهیانو خوراکو دپاره. عموما اوس په د ژمي په موسم کې د ماهیانو کاروبار هم زیات وي او د دې د استعمال هم زیاتېږي لکه چون ماهیان یو ګرم خوراک دی نو په دوبي کې خوند نه کوي عموما په ژمي کې ډېر ښه خوند کوي بیا چې داسې باراني موسم وي بیخي ډېر ښه خوند کوي.
په کندهار کې د هوا د سړېدو سره سم د ماهیانو کاروبار وده کوي او د ماهیانو د غوښو تقاضا زیاتیږي. د عبدالولی په نوم د کبانو یو پلورونکی وایي په ژمي کې زیات شمیر مشتریان لري او هر ورځ تر 150 کیلو ماهیان خرڅوي خو د جمعې په ورځ بیا دغه شمیر دوه چنده وي. د ده په خبره سږ کال په کندهار کې د فارمونو د کمښت له امله اړ دی چې بهرني ماهیان هم وپلوري.
دربای یا د جمعې په ورځ باندې موږ پروشات ډېر شي تقریبا 250 در 300 کیلو پوری د جمعې په ورځ باندې موږ پروشات لرو. په دې ورځ کې یو نیم سل یو سل شل داسې پروشات لرو. خلک یې ډېر خوشي او خلک ډېر راضي د مایانو خوراک ته چې مایانو خوري خپل مایان دي موږ خپل فارمونه دي خپل روزو متاسفانه چې دا نه بسیږي موږ وزر کولای شي چې یعنی وزر مو کې کله کله چې کم سلام سایم کوسه لکه پاکستان داسې ځایو سخیم راغواړو.
په کندهار کې د ماهیانو د فارمونو د ټولنې مسول محمد ابراهیم وایي د تیرو درو کلونو د پر لپسې وچکالۍ لامل د کبانو زیات شمیر فارمونه لمنځه تللي چې لکه بلې اوس مهال د کندهار اړتیا نسی پوره کولای. د په خبره د ماهیانو د نسلونو د ډیرش لپاره باید وب مهار سي بندونه او چکډمونه جوړ سي.
کله چې په کندهار کې ماهیان مروج شو موږ دغه تخم راوړی د پاکستان څخه خلک مور سره آگاه کړل خلک مدجې سره بلد کړل چې دام داسې او صنعت دی داسې او پرمختګ دی د وطن لپاره تقریبا تر 300 پورې ورسېدل خو بیرته په دوه کلو کې تر درو کلو پورې بیرته د سکوت سره مخسوله پرمونه تر 200 پر رښته سول خو د تیر دوه کلو څخه دغه وچکالۍ چې دوام پیدا کړي یو سل دوه پنځوس پرمونه اوس وجود لري پاتې دي په هغو کې شاید نیمایي سکوت وي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې د مهال په دغه ولایت کې 125 د ماهیانو فارمونه شته چې هر ورځ 2000 کیلوګرام غوښه تولیدوي او د دغه ولایت اړتیا نسی پوره کولای. دا په داسې حال کې د چې درې کال وړاندې په دغه ولایت کې د ماهیانو د فارمونو شمیر 1,214 ته رسیدلی وو چې د کال به 6,800 تنه غوښه تولیدول.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته پاس له سلام زما د پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر وره د افغانستان کې څنګه ستر وستلې ده دا وس کارونه نسته وروره وزپی نسته دند نسته بیکاره بیکاری د ورور د یو خوا کارونه نسته د بلې خوا بیکاری د ورور د بلې خوا ستړیا وی دی او ګولانه پیدا کیږي او دی وای د افغانستان کې مردا امنیت را وستلې ده سبب په کاروبار په ور ګولا ډوډۍ په سر وروره اریان چې د کمی خوا یې کو کوار سے ځان سره سوتے چې موږ په پولیسو کې شامل ک ورور او خپل را توای تا چیرې جنگي دلې د چاندواله سج کړي دا ټول خو ځات نه کوي نه جنگي دل بس دا غوډي وای موږ ګورو ته ا ماشه مل کړي دي ټول پکشي دي ورور تر دې ما سیوا بل څوک نست پکشي کې بس دا غدي نو یو کار کې سب جرات پیدا کې ټول ځوانان ډاډ ورور د افغانستان او تر د بیکاری د خلکو اولادونه دل وږي موږ دا وسار دي غي خو بیا ناري راته وی کالداري بنج کې خو افغاني راته پورته کړي ده.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو د هر څمره چې د مرستي د دولتو د خاص سره روان دي ټول طالبان خپل پښکی خوار او غریب ته هیڅ چیم نه ورسېل نام ست بس ماج د غریب په نامه روان دي روان طالبانو جوبته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادو سلامونه نیکی لري احترامات ته لوړی کوم د ایران څخه خبره کوم د افغانستان د ماجور سره په ایران کې ډیر بد چلند کیږي تاغه د مدرک خلک چې دی ویني سر دی مرز کوي ر دی مرز خو خیر دی وی و ډبوی نو ډیر ځله موږ سره کوي زموږ ژغ دی د افغانستان خلک واوري چې خپل ملت تر ټول کې دوری دی خاورې څخه وباسي دا ډیر ظالم خلک دي ظالمان ځله موږ سره کوي ظالمانه خلک دي دا زموږ ژغ واوري د خدای په امان
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د کرکټ ترنو لسکلنو د لشمره لوبغاړو پنړیوال جام کې چې د امریکا په متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز کې روان دی نن کوربه هیواد ویسټ انډیز سکاټلند ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړه په بل لوبه کې سریلانکا نامیبیا ته په واویا منډو ماتې ورکړه او پاکستان د 15 وکټو په توپیر نیپال ته شکست ورکړ تاکل شوی ده چې بل سبا یعنی د جمعې پر ورځ افغانستان له نیپال سره لوبه وکړي د نن ورځ د کرکټ په دغو لوبو کې د سریلانکا او نیپال لوبه جالبه د سریلانکا ټول لوبغاړي په یو سلو درې دېرش منډو آوټ شول په ځواب کې نامیبیا ټول لوبغاړي په شپږ پنځوس منډو له لاسه ورکړل مکه تر دې چې د لوبو لمیدان او نس پروګرام ته مخه کړو لاند خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي اساس روزا او تنبایو وا یو ځل بیا زدکړو ته د افغان جنو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه وکړه هغه له تنبایو وا د زدکړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چنن د جنوري په څلور وشتمل منځل کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې زدکړه د افغانستان د راتلونکو او وسنۍ ننګونو د مبارزې لپاره خورا مهم دي اوزبکستان او پاکستان په افغانستان کې د ترانسپورت او مواصلاتو پر موجوده پروژو خبرې کړې دي دغه مسلې د افغانستان لپاره د اوزبکستان او پاکستان د ځانګړو استاسو اسمت الله ارګاشف او اسف تورانی ترمنځ خبرو کې یاد شوې دغه ملاقات په تاشکند کې شوې دي ترند خبري آژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې پیښه راپور کوي نن چهارشنبې لیکلي چې دواړو لوریو ته ترمنځ مزار شریف او کابل پېښور پر ریل لارو خبرې کړې دي د ریل لارو د دغه پروژې لومړنی لګښتونه 15 میلیارد ډالر اټکل شوی دی د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي چې په ایران کې لږ تر لږه یو لس زندانیان چې اکثره کوردان دي د اعدام کېدو له خطر سره مخامخ دي دغه سازمان په ویلا مکه چې پرون خبره شو ویلي چې دغه کسانو ته تر ډیره د سیاسي او امنیتي تورونو له کبله د اعدام حکم اورول شوی دی د هیومن رائټس واچ په خبره دغه ډول تورونه باید هیڅکله هم د اعدام سزا ته ونه رسیږي او په خبره د بشري حقوقو د اصول سرغړونه او لټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده د ملګرو ملتونو د مرستندوی چارو یو جګپوري چارواکي ویل چې نن په غزه کې د ملګرو ملتونو یو روزنیز مرکز چې په لسکونو سره بي ځای شوی خلکو ته پناه ورکړي وو په نقشه سو د دې چارواکي په وینا د پیښه د درنو تلفاتو سبب شوې ده ځکه چې ودانۍ سوسېدلې ده اسرایلی پوځ ویل دي چې دا سیمه د حماس مهمه اډه وه روسی چارواکی وای په بلګروچ سیمه کې د لویدلې پوځي الوتکې ټولې سپرلې او عمله وشل شوې ده په دغه الوتکه کې 15 پېته د اوکراین اسیر شوی سرتیری شپږ عمله او درې امنیتي ساتونکي سپارو
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه او درنښت ازادي رادیو د لوبول میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یوې بلې ونی او بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم زه بختیار ساحل موتاسي به د دې ونی د لوبول میدان او نيزي سپورتي خبرونه کې واوري چی د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په نړیوال جام کې دوه پر لپسې سیالۍ وبایللې په دې خبرونه کې به په لاملونو پوه شئ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي میاشت له پایله له سریلانکا سره درې لوبلړې پیلوي
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ درې ورځنۍ سیالۍ او درې شلوریزه سیالۍ
د استرالیا د بیگ بیش لیگ پایلوبا برزبن هیټ لوبډلې وګټله د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو پراخه ګډون او غوړه لوبي د ولایتو په کچه د کرکټ دویمه درجه پیل شوی او سیالي ورسته حال د فوټبال د آسیا جام سیالیو ګروپی پړاو پای ته رسیدو ته نږدې دی. کومې لوبډلې مخکښې دي په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته. د خپرونې په دویمې نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خپرو. د دې اونۍ مرکه مو په نړیوال جام کې د افغان 19 کلنې لوبډلې د وروستیو سیالیو په تړاو ده. د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې تر څو نړیوالو جامونو وروسته یو بار بیا د مینوالو کرکټ څارونکو د هیلو بر خلاف سیالۍ کړې دي. دوه لوبې پاکستان او نیوزیلند ته بایللې دي او له نیپال سره سیالۍ پاتې ده. د کرکټ مینوال له دې عمله اندېښمن دي چې د افغانستان د کرکټ راتلونکی له ګواښ سره مخ دی. په دې رپورټ کې جزئیات له سالم احمد صالح څخه اورو.
تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو په نړیوال جام کې د افغانستان کم عمره لوبډلې پله لومړنۍ دوی سالی پاکستان او نیوزیلند ته وبایللې. افغان کرکټ بورډ وایي ک لوبډله یې له نیپال څخه خپل سیالي وګټي نو د دې چانس لري چې د شپږو غوره لوبډلو ګروپی پړاو ته لاره پیدا کړي. افغان لوبډله به د روان جنوري میاشتې پر 28 نیټه له نیپال سره سیالي وکړي. یاد لوبډله خپل لومړی لوبه د جنوري پر 6 نیټه چې د دې ټورنمنت د پایل دویمه ورځ وه له پاکستان سره وکړه او د 101 اتیا منډو په توپیر یې وبایلله. پاکستان افغان لوبډلې ته د 204 اتیا منډو هدف ورکړی وو او افغان لوبډلې په ځواب کې یوازې 103 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. دغه راز افغانستان په دویمه سیالۍ کې هم له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه. دغه سیالۍ چې د جنوري پر 28 نیټه ترسره سوه افغان لوبډلې لومړنۍ توپ وهنه وکړه او د 2 منډو هدف یې ټاکلی وو. د نیوزیلند لوبډلې هم د توپ وهنې په برخه کې د ډیرو ستونزو ترګاللو وروسته د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره هدف پوره کړ او په دې سره یې په روانو سیالیو کې دویمه بریا خپل کړه. د افغان لوبډلې د یادو سیالیو په تړاو د کرکټ پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زای وایي له پایلا د دې لوبډلې په ټاکلو کې د انتخاب کمیټه تیروتې وه. خو ټاکل شوې لوبډلې که په ذمهواري کرکټ کړی وای تر دې دمه به یې ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړې وای.
یو شی بل چې موږ په بیټنګ کې ډیر وخت نه مشکل دا له پاس لیول نه را شروع ده تر لنډ لیول پورې دغه مشکل سټیل موږ لرو. په درې د شپږ څلوېښت رنګو باندې درې اوټو بیا په درې پنځوس باندې شپږ اوټو دغه د لوبغاړو مسلسل اوټېدل دا ما ته په دغه آیډیا باندې زه پوه نه شوم. په کار خو دوی دا ده چې واړو واړو پارټنرشپونه وکړي لس رنګه پارټنرشپونه په دغسې وکټو کې دوی کوي دا به د ټیم لپاره بهتري. یو شی چې زه بل پکې اټکول ما غوښتل هغه دا چې د موږ ټیم په دغه یو نوي رنګونو کې دوه څلېرېش اکسترا سیټ کړی دی یعنی سړي رسوندونه ایکس رامون نه کړی دی نو د منګه لوبډاله او د منګه کوچ سټاپ ته په کار چې په دغه کار باندې جدي په دغه شي ته ډیره جدي توجه وکړي چې په یو نوی رندونو کې ته سړي رسوندونه یو ټیم ته ورکه مطلب دا چې ته یو پیز هغه د رندونو چې دا یو برخه تال ریډي په ایکس را باندې ورپله. نو بل میچ به نیپال سره نیپال ما سره ټیم نه دا نیپال چې کم میچ تیر نیوزیلند سره وکړ 200 رندونه ورپسې بیا ته وکړ نیوزیلند ته 300 کړی نو په دې هله چې پراتونکو میچ کې خو ځلېږي او دغه ټول نکاتو ته دوی پام وکړي.
بل لوري ته د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې ویلي لا هم افغانستان په نړیوال جام کې د مخکې تاک چانس لري. د ښاغلي سادات په باور که افغانستان نیپال ته ماتې ورکړي د 12 لوبډلو پړاو ته به لاره پیدا کړي چې هلته رسیدلې 12 لوبډلې په دوو ګروپونو کې سره سیالي وکړي.
هو د هر ګروپ نه درې درې لوبډلې بل پړاو ته لاره پیدا کوي. که نیپال ته هم ماته ورکړو ان شاء الله بل ګروپ ته ځو بل پړاو ته ځو. بل پړاو بیا سوپر 6 دی په دوه ګروپونو تقسیمېږي شپږ ټیمه یو ګروپ کې شپږ بل. نو هغې نه بیا هر ګروپ نه دوه دوه ټیمه مخکې پړاو ته نیمه پایله وګ.
د ویلو ده چې د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د 2013 او 2021 میلادي کلونو نیمه پایلو به ته لاره پیدا کړې وه.
اوس د افغانستان د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ له سریلانکا سره دي. د غراس تر سریلانکا وروسته به یا لوبډله له ایرلند هیواد سره لوبې وکړي. د سریلانکا سیالۍ په یاد هیواد کې د فبروري میاشتې په 2 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 23 به دوام وکړي. له اکرام الله اکرامې تفصیل اورو.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او ایرلند هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ
کرکټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ درې ورځنی او درې شلوریزي سیالي ترسره کړي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات په دې تړاو آزادی رادیو ته وویل
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره منګه یو ټیسټ سیالي درې ورځنی سیالي او درې شلوریز سیالي لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروري تر 28 نیټې دوام کوي او همدارنګه
ل سریلانکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه ل ایرلند هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړ شي. خاغلی سادات د ایرلند په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د ایرلند کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه درې ورځنۍ لوبې او درې شلوریزه سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې لنړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو د چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندوستان سره د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارونو په نوې لړۍ کې د ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مګډر مټ د روزونکو په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنځم به پورز په وی خبر پاڼه کې ویل دي خاغله مګډر مټ د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا پر وړاندې د لوبلړې پر مهال خپل دند له ملي لوبډلې سره پیل کړي. که څه هم نوموړی د هیڅ نړیوال سیالۍ مخینه نه لري خو کرکټ بورډ لیکلي شین مګډر مټ د ظرفیت لوړونې په برخه کې د درېمې درجې سند لرونکي روزونکي دي چې له دې وړاندې د بنگلاديش سریلانکا او استرالیا کرکټ لوبډلو سره په بیلابیلو روزنیزو ډګرونو کې د کار کولو کافي تجربه لري. د ولده چې یادې ادارې د ملي لوبډلې لپاره د کارکردګۍ د سیړنې او فزیکی تکړښت په برخه کې هم د روزونکو لټه پیل کړې ده. اوس د سوداګریزو لیګونو څخه د کرکټ په درې سترو سوداګریزو لیګونو کې اوس مهال ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم په سیالیو بوخت دي. د سویلي افریقا شلوریزه لیګ، د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ او د بنگلاديش غوره لیګ په یو وخت کې پیل شوي دي چې د نړۍ د نورو مخکښو لوبغاړو په ګډون پکې دا ځل د افغان لوبغاړو ګډون هم پراخه دی. تازه د جنوري په 28مه نیټه د سویلي افریقا د لیګ اړوندې لوبډلې سن رایزر ایسټرن کیپ له چټک توپ اچونکي فرید ملک سره تړون لاسلیک کړی دی. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ملک په دومره ستر سوداګریز لیګ کې د لوبېدو تړون کوي. هغه چې د هند پر وړاندې د لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې د ویراټ کوهلي په ګډون درې پیاوړي هندي توپوهونکي وسوځول د نړۍ پام یې ځان ته راړولی دی. دغه راز په یاد لیک کې نوین الحق او نور احمد بیا د دربن سوپر جاینټ لوبډلې ته لوبېږي چې یاد لوبغاړو د جنوري په 28مه نیټه د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې پر وړاندې په یوه لوبه کې په ترتیب سره دوه درې لوبغاړي وسوځول چې نور احمد د غیزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله. په دلی کې ظاهر خان هم لوبېږي. د بنگلاديش په غوره لیک کې بیا محمد نبی، عظمت الله مرزی، ابراهیم زدران او نجیب الله زدران بیلابیلو لوبډلو ته لوبه کوي. نجیب زدران په خپل لومړۍ لوبه کې نیمه سلیزه وهلې وه او غوره لوبغاړی نومول شوی و. د غراس په یو بله لوبه کې هم تر دیر شو زیاتې چټکې منډې وکړې چې بیا هم لوبه وګټله. عظمت الله مرزی هم د خپل لوبډلې لپاره په یو لوبه کې په سختو شیبو کې وڅلوېښت منډې وکړې چې د غوره لوبغاړي په توګه یاد شو. د اماراتو د نړیوال لیګ په سیالیو کې بیا قیس احمد، رحمان الله ګربز، کریم جنت، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او وقار سلام خیر لوبه کوي. د یادو لوبغاړو له ډلې ګربز او فاروقی خپل لوبډلو ته خلوبې دي او سیالۍ یې ګټلې دي. د ورځې شې د لیګونو به د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړنیو دوه اونیو کې پای ته ورسیږي. اوس د افغانستان کورنۍ سیالۍ. افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې دویمه درجه ولتی سیالۍ او 15 پړاوې د روان جنوري میاشتې په 13مه نیټه پیل کړی دی. د سیالۍ چې په خوست، کندهار، کونړ او ننګرهار کې جریان لري 30 لوبډلې برخوالې دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یادې 30 لوبډلې په شپږو بیلابیلو ګروپونو کې ویشل شوي دي چې د 21 ورځو په موده کې به یې تر منځ 93 سیالۍ ترسره شي. ټولې ګډون کوونکي لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې یو ځل یو بل سره مخ شي چې بیا به د هر ګروپ مخکښه لوبډله د وزیر محمد اکبر خان لومړۍ درجه سیالیو ته لاره ومومي چې د دویمه درجه ولتی سیالیو له پای ته رسیدو وروسته به پیل شي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د استرالیا د بیگ بیش لیگ په پایلوبه کې برزبن هیټ لوبډلې د سیدنی سکسرز لوبډلې ته د 45 منډو په تفاوت ماته ورکړه او تلولې وګټله. پایلوبه چې د چهارشنبه پورې د جنوري په 23 نیټه د استرالیا په سیدنی ښار کې ترسره شوه. د هیټ لوبډلې لومړی توپهنه کړې وو، یو سل وشپېته منډې هدف یې ټاکلی و. سکسرز لوبډلې په ځواب کې ټول لوبغاړي په 13 اوور کې له لاسه ورکړل او 112 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د هیټ لوبډلې لپاره جوش برون 53 منډې کړې وې او سپینسر جانسن څلور لوبغاړي سوځولي وو. د ویل ده چې سکال د بیگ بیش په لیګ کې یوازې یو افغان لوبغاړی اظهار الحق نوید د سیدنی سکسرز په لوبډله کې اخیستل شوی و، خو په هیڅ سیالۍ کې یې د لوبېدو چانس ترلاسه نه کړ. او اوس د فوټبال له ډګره یو خبر. د فوټبال آسیایي فدراسیون له لوري د څلورشتو هیوادونو ترمنځ د فوټبال لوبې پیل شوې دي. د دې سیالیو ګروپي پړاو پای ته نږدې شوی دی او ډېر ژر به د 14 غوره لوبډلو مرحله شروع شي. د جنوري په 23 نیټه په یوې سیالۍ کې فلسطین د هانګکانګ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ګروپي پړاو مخکښې لوبډلې معلومې شوې دي. جزئیات په دې رپورټ کې له امید ظهیر ملا اورو. د لوبل میدان سپورتي خبرونه د نو اوریدونکو د خبرونه نیمه برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې درته ځانګړي مرکه خبرو. د مرکه ملمم په خانه لوبغاړه دولت خان احمد زیده د ځلمو په نړیوال جام کې د افغان 19 کلن ځوانانو د ورستۍ او ماتو د لاملونو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې ووري
احمد زیده صاحب، هر کله درته وایم د پیل پښتنه میدان په نړیوال جام کې د افغان 19 کلن لوبډلې د دې ماتو لاملونو ستا لاندې څه دي؟
کومګه دغه ورلد کپ نه لک شاته راسو څلور دسی او لاملونه مونږ یادوای سو چې مونږ لوبډلې نور هم بهتره دي، بهتري طرف ته وړای سو. اول خدا سي دي مونږ دغه دي ترکیب دي انتخاب پروسه سي و دا په ډیر زیات مسلکی ډول باندې تر سره نسو. یو او دوه خبره دي ما سي دا هغه دار سي دي ټیم تیاری سي دا بیا و نسو دي سي. او دریم شي کوم غو ګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره ټیم ډیر زیات تغیر او تبديل سي. او څلورم شي که زه وایم د منګه د کنډیشنل پریکټس ما سي میچونه وکتل، لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډیر زیات پیس سره ډیر زیات نه بلده ښکاري، په خاص کر بیټسمنان. نو د منګه هغه کنډیشنل هغه د کوم وطن ته سي زی دی غو د پیچونو مطابق سلته بال څومره بونس کیږي او سوینګ کیږي په کوم آیډیا سره بیټینګ وسی هغه ته مونږ کنډیشنل تیاری وایو. هغه کنډیشنل تیاری سي دا هغه ماته کم ښکاري، نو په صحیح توګه نه ده ترسره سوی. نو دا سلو د سې لاملونه دي چې موږ لوبډله سده که چېرته منګړي وای نو نور هم بهتره کېده، خو نه سو. نو د موږ ریزلټ ځکه په اول راوند کې ښه نه ښکاري او ډېر خراب ده.
له ډېره وخته په توپوهنه کې د افغانستان بېلابېلې لوبډلې ستونزې ګالي، دا لوبډلې هم ښه مثال دی، ولې دا ستونزه نه حلېږي؟
اګورې هر یو برخه د کرکټ سره د مکمل یو پروسې ته ضرورت لري. ستاسو به یو دغه پروسې نه تیریږي بیا به ته پغه کې خزلېږي. او د یو بیټسمن خو په کرکټ کې د یو بیټسمن جاب سدا یا کار ډیر سخت ده. هغه وجه دا ده چې د یو بال د غلطي گنجائش لري. که په یو بال غلط ولو به د اوټ سونو اوټ ده، بیا دواری د بیټینګ ته نه سرات لای. او دسی که بولران یو بال غلط وکی نو بیا دای چانس لري چې بیا خبالو کی نو بیټسمن سیدا بیا ډی زیات فوکس ته ضرورت لري، ډی زبردست تخنیکونو ته ضرورت لري، ډی زبردست ټکټیکونو ته ضرورت لري. او یو بیټسمن بیا ډی زیات وخیار وي دغه وجه دا ده چې په دې په کنډیشن باندې پوسی د مخالف ټیم د بولر په خ بال خراب بال پیزنی پیچو پیزنی او د میچ حالاتو پیزنی. نو یو بیټسمین باید که زه ووایم سي نیمایي کوچي نو دا به کم وي چې هغه په ټول مسایل د میچ پوه سي او په خپله باندې نه ډېرې زیاتې تخنیکي ستونزې ولري، نه تکتیکي ستونزې ولري، نه فزیکي ستونزې ولري او ذهني ستونزې خو مې درته یاده کړه چې باید ډېرې زیات په کرکټ باندې پوهي. نو بیټسمین جوړول واقعا سدي سخت دي، اسانه کار نه ده. دا پوره یو پروسه ده، پوره یو سیستم دې ته جوړیږي، لږه سیستم نه به تیریږي، هغه پروسه به سر ته رسي، بولدن یو کامل بیټسمین جوړیږي. سي افغانستان لپاره اوس بیټنګ پروسس دسې سیستم ماته نه ښکاري سي کار دې پکیږي او دغه پروسی نه دی بیټسمین تیریږي او دته دی بیا خ بیټسمین یا خراب بیټسمین ولکېږي.
د 19 کلنو ځوانانو په کچه له تیرو څو کالو راهیسې افغان لوبډلې ښې لاسته راوړنې درلودې، په دې لوبډلې کې درته څه کم او خراب ښکاري؟
که دا لوبډله وګورو د استعداد په حساب، که دا لوبډله وګورو نو ډېر استعداد ده په دې لوبډله کې، لوبغاړو کې استعداد شته، خو استعدادونه سې دي له لوسه خام دي، په دې باندې کار نه ده سوی، داسې دي مونږ دې ته را ټیلنټ وایو، دا لوسه پورې را ټیلنټ داسې د ټرین ټیلنټ نه ده. نو د ټرین ټیلنټ څلور لاملونه مې درته وویلې چې دوی کنډیشنل نه دي تیار، د دوی په نور تیاری په تخنیکونو په دې شیانو باندې کار نه ده سوی، نه دوی صحیح پالش شوي نه دي، او د استعداد له لحاظه که وګورو ډېر استعداد ده په دې انډر 19 کې، او خو که بیا د تیاری په لحاظ یې وګورو دا ټیم تیار نه ده. که وروسته راؤنډونو کې دوی ښې لوبې کوي نو هغه به دوی له کنډیشن سره اموخت دي، نو اس کے لامخت پیدا کی ہینڈ آئی کوارڈینیشن یو سره بلد سی نو ریزلٹ میں ہم خسی.
دا سویلی افریقا کنڈیشن خوبا دا افغان تو پوہن کو لپارا سخت نوی؟
بلکل ما خود کنڈیشن خبر مخ کی آدھا کڑا، کنڈیشن دے منگ دا پارا نوائی دا، کم مجھ کسی بال کٹ کی گی آغا منگ نسو جج کولی، او سوینگ دا پارا دے منگ سی دا باڈی دی سوینگ سوینگ ته صحیح نه راځي، موږ کوشش کوو چې بال په خاص کر دی پاس بالرانو بال په هوا کې وینو او هغه طرف ته ولوبو، خو د سوینګ طرف ته موږ نه سوچ کولای چې څنګه دې موږ باډي هغه طرف ته حرکت وکړي، نو دا خاص تمرینات غواړي او ډېر تیاری غواړي، دغه دپاره موږ تیار لوبډله لا نه ښکاري چې تیاره دي او د سوینګ مقابله دي وکړي. سوینګ سدا له سوینګ سره موږ غټ مشکل لرو، نو سوینګ سره څه مشکل لرو، په ساوت افریقا کې سوینګ کیږي، دغه لامل له چې موږ کم رنزونه جوړو زیات رنزونه نسو کولای.
د نیوزیلند پر وړاندې توپ اچونکو ښه مقابله وکړه، هغه هم سپینرانو، هیله لري چې افغان لوبډله به یو وار بیا ښه سپینران نړۍ ته ورکړي.
میشنه مخکې ما دا پیشګویي کړې وه چې موږ سپینران به نیوزیلند نه میچ ګټي، خو ډېر کلوز میچ وسو، د موږ سپینران سي دي ښه سپینران دي، او موږ ستمایم په انډر 19 کې له سپینرانو نه کولای شو، خاص کر هغه ټیمونه چې هغه له دی آسیا د ریجن نه دي، هغه به موږ په خپل سپیننګ باندې خرابو، خو موږ ته پکار دي چې لږ په رنزونه هم په بورډ باندې پراته یي، نو موږ بیا د سپین په زور باندې ډیفینډ کولای شو، نو دغه یو هغه د موږ هغه قوي نقطه ده چې موږ یې په ټیم کې لرو.
ویل کېږي چې افغانستان نیپال ته ماتې ورکړي د مخکې تک چانس به ولري، همدغسې ده؟
بالکل، که موږ درې ټیمه چې کوالیفای کیږي نو موږ که نیپال ته ماتې ورکوو بیا هم چانس جوړیږي، خو که نیپال چېرته میچ ونه ګټي یا میچ ګټلی نه وي نو بیا د موږ چانس جوړیږي نیپال نه، بیا موږ د دو پوینټو په حساب باندې هم سه د مخکې تک چانس لرو د سوپر سکس دپاره، ځکه درې ټیمونه مخکې ځي، نو په سوپر سکس کې بیا ښه خبرداری چې موږ پنځو لوبې لرو، نو ټیم کم میچونه بایلیم، د ماهیله بل کوچینګ او مینجمنت سټاف نه دا وي چې ټیم غورځېدا ته ور نه کړي، او دوی ته همیشه پازیټیو خبرې وکړي، ټیم د راجګېدو چانس لري او راجګېږي به انشاءالله.
د دې لوبډلې د روزون کې ډلګۍ په تړاو څه وایي؟ عمران فرحت، نوروز منګل، قیام الدین کاکړ او جاوید نوري، آیا تر دوی نور غوره روزون کې وو چې باید لیګل شوی وای؟
کوچینګ خو نن سبا دغه د کوچینګ کومه لړۍ سره روانه ده، خاص کر په افغانستان کې چې خلک لوبغاړي راولي کوچیز ترې جوړوي، دا ښه خبره نه ده، کوچینګ ځانته فیلډ ده، یو څوک لوبغاړی پاتې سوی ځانته فیلډ ده، که یو لوبغاړی چېرته کوچ کیږي یا یو چا زر کوچینګ کورسونه کړي او اکسپیرینس نه لري او هغه د یو لوبډلې کوچ کیږي، دا دواړه چې دي ډېر تاثرناک نه لویږي، ځکه که یو ښه لوبغاړی د تا د ټیم کوچی او د خپل د کوچینګ روزنه نه وی کړي، نو هغه کوشش کوي چې همیشه خپل مثال نه مخکې کی یا خلکو نه غوښتنه وکړي چې دماغ ته لوبو کوي، او زه په دې وخت کې خلو غواړم او دې سبا مې کول او هغه سبا مې کول، هغه بیا دې بل لوبغاړ لپاره ډېر زیات ستونزمن سي. په کوچینګ کې یو کمال دا ده چې ته به د نورو لوبغاړو هر لوبغاړی به په خپل کالب کې جوړی او په خپل کالب کې به لغنه کار اخلي، مخکې به ولې او دغه نه به غټ لوبغاړی په خپل کالب او په خپل تخنیکونو کې جوړی، چې دا ډېر زیات علم ته ضرورت لري، نو د موږ د کوچینګ په سټاپ کې د دې علم ډېر زیات کمی راته.
د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې ټاکلو لپاره لومړی باید څه وشي؟
ګوره کې یو نس کلن ټیم چې ته جوړیږي نو دا کم اس کم هغه کم اس کم هغه منیمم ټایم څنګه ورته وای 2 کال په 2 کالو کې مونږ دغه یو دیو لوبغاړي فټنس اله برابر کو د لوبغاړي په مهارتونو باندې اله په 2 کالو کې تلو حد پورې کار وسی او د دې په تاکتیکی مسایلو او د څومره باید کرکټ پوه سي سره کم گیمو کې مطلب پیچو پیزنی اپوزیشنو پیزنی خپل کوي نقطې او ضعیفو نقطې او پیزنی په مختلفو پچونو باندې لوبو کې ډی زیات ځان پوه کې چې څنګه لوب دی او لیگ بریکر خلاف کیږي دی لیفټ آرم سپینر خلاف څنګه لوب کیږي سوینګ څنګه لوبيږي دا ټول مسائل دي چې د لپاره کم اس کم 2 کال پکار دي نو 2 کال مخکې باید د لړۍ پیل سي او په دې صحیح سیستم باندې او دې ته یو تګلارا روډ میپ جوړ سي چې کوم جنه باید شروع سي او په کوم جنه باندې ختم سي او موږ چې تروان یو کوم قسم لوبغاړي دي شاته ډیر زیات ماستر پلانینګ کیږي سکس کوم قسم لوبغاړي په کار دي ورکا پم چیرته دا کوم ملک دا سوینګ بکیږي د موږ دي لوبغاړو تخنیکونه باید څنګه وسیږي و غیره و غیره او د دې په تیاری باندې په ټول تیاری باندې کار شروع سي نو کم اس کم 2 کال دی او کچا 3 کال مخکې شروع ک نو لا خدا
دا نړیوال جام د لوبغاړو د پروفایل او راتلونکو جوړولو لپاره څومره مهم دي
بالکل انڈر 19 خو ډیر مهم کرکټ دا انڈر 19 کرکټ ډیر زیاتې معنا ولري اوله معنا دا ده د تر روان راتلونکي کرکټ څنګه ده یو خودی دی مکمل هغه تصویر خلکو ته خي هغه عکس دی خي سر روان دوری څلور کال یا 15 کال بعد به د افغانستان کرکټ چیر دی ته دوی هغه دی کریم هغه دی بیسټ ځوانان سي دوی راټول کړي دی په ټول ملک دی غو حالت دا شاید نو حالت خرابی خلک دیس فکر کوي سه دو درې کال بعد به دوی کرکټ ډیر مخ کې نه یو ک ډیر خوی نو خلک دا فکر کوي سه دوی راتون کوي سه دا دوی به ډیر ختم لري دی نېشنل ټیم کې چې ته دی انډر 19 دی ختم وی او بل انډر 19 کته په انډر 19 لوبډله دی یو ملک بل انډر 19 نګټي نو مطلب دا د سپر روان وخت کې تلغونه په نېشنل ټیم کې هم غټي بل څومره فند په انډر 19 باندې استعمالیږي دومره فند یو کرکټ بورډ نه استعمالول دی د آی سی سی نه ټول انویسټمنټ کیږي ټول ملکونه راغونډيږي او ایشیا کپ کوي او په خپل ریجن کې مطلب موږ خپل ریجن کې ایشیا کپ کوو بیا ورلد کپ له ټولو ټیمونو سره کوو دې کې د لوبغاړي هم ډیر زیات ټرین کیږي په ډیر زیات مسارف هم راځي د دې تار روخانه آینده او بیکار آینده هم تصویرې نو انډر 19 دی زیات مهم کرکټ ته په دې باندې باید زیات فکر او فکر وسی
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
د ازادي رادیو د لوبول میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د دې ونه خبرونه هم دلته پای تر رسیدي تر بیا مو الله عمل شه
ورزش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال
Thank you. کبازان راغلی کرکٹ پیدا خلا کرا چی افغانان راغلی شیب